د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 اته 111. دا شمیره بیا تکراروم 00 340 00 23 00 اته 111. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکا صاحب. زم په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همداراس درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا د څه ده تکا صاحب چې د کوم زراعتي عملیات دي هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي، او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره کې یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو مېرمنی وکي.
سماره صاحب، خصوصا په باهو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کوي چې دی اوبو مدیریت ډیر مهم ده، د آفات او د امراضو کنټرول ده، خپل د زمکه د دې خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته په کار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بعضې ارزکیاو، او بل دا چې مثلا بعضی خاور باید اداره کو، په اصطلاح مدیریت کو، د خاور مدیریت ته، او بعض نور خبرې هم دي. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو داره چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرت کی یا مریضي پاڼې باید له باغ وویستل کی، دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشی کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش حفظ صحه نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی سي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کوی سي چې هغه شاخونه، لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کړو، متاسفانه د بعض لپاره اصل نه اکثرا د اخی نیمه تاسو باخت شاکی او داشان مد نظر نمیتی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر یې څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې ووایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوانو خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا مونږ یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېری او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدای شي چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدای شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګر دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواده ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو ندی چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډیو یا حتی نسبت د ډېرو نقطو د جهان نه بهترین خاورې لري.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي. د دې معنا دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغسې یو عملیه ته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شی هغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ وایو چې فزیک د خاورې، چې هغه تشکیل د خاورې ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فرض مثال کوم شکل کوم شی نه تشکیل شوی ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې، یا هغه عضوي یا هغه مواد په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي. او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده، چې هغه عضوي موجودات په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول د خاورې، بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت د خاوره ده. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت د عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، خب پاڼې تویی سي هغه راټولېږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوري کوو هغه هم سوازو. او بل دا چې هیڅ ډېر کمه د حیوانات کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سره استعمال کوي، چې دا ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې خاورې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوې دي، په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي، نو دا ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله، مونږ کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې، په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل احاطه ډېر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډېر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږ مطابق به افغانستان که معمولا همدا سپین سره تیغه یوریا ده او تور سره تیغه په اصطلاح فاسفورس ده دا امونیم فاسفیت ده دا استعمالی دی. اکثرا خلق هم دا پیزنی چه دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغا لدیر که زیاد مصرف عناصر رو نجوری دی. نو که چیلی پا مونگا پسمکه که دوامدار توگه دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی مانا را چه مونگا خاور زی پکره او دی دیل خاطر چه خاور غنی کو تل سیده پا کار دی چه مونگا عضوی مواد استفاده کو. یعنی که چیلی یو باخته مونگا فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنی چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې مونږ ورته ورکوو چې دا سپینه او توره سره ده نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کیدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې ته ما ویلې چې مونږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده، یعنی پی ایچ به دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه مونږ ډېر استعمال کړو په باغو کې، دا باعث کېدیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار دا ده مونږ خاورې غنی کو او د غنی کولو لپاره ډیره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پانې باید په ځمکه کې پاتې شي.
همدا مدنه پختل مرخیل صاحب ډیره بخښنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم. طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای ده چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسؤول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانې مزکو نه راټولې نشي دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل ډیر آسان لارې چاره شته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي. دغه کومه سره ته د مالونه په لاس سره دي هغه باید په ښه توګه ورسته سي، په دې معنی چې یو چیرته په ځمکې په یو کونج کې یو جا ورته غوچ شي په یو نیم متر قدرې په اندازې او بیا دا سره هلته واچول سي او لږ کیمیاوي سره یا سپینه سره ورواچول چې په مخصوص رطوبت او د دې په سر یا پانې خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ورواچول شي او همدې په مخ باندې تقریبا د شل پنځه په اندازه خاوره واچوو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتو لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورستېږي او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي موادو ده. چې دا هېڅ کوم خاص لابراتوار ته هم ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته هم ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ مونږ نورې چارې هم شته لکه ماده پاڼې هېڅکله باید مونږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي مونږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پاڼې، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پاڼې چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، چې ما دغه خپله په دغه خپله چې شاخه بوري وسوه د باغ دغه راخلي او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو ضرور باندې تبدیلوي لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي الغه نه کم او په ځمکه کې همداسې پرېږدي. هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي هغه تجزیه کیږي چې دغه خپله باعث کېدیږي چې ځمکه د مونږ تاسې غني شي او یا د فرصت په استفادې سره چې یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. مونږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې مونږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه داسې طریقه ده چې فرض مثال مونږ اخلو یو دوه سوه لیتره اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو امغه تازه خوشحي اندازه غواړم چې ساده الفاظ باندې
وایم. بالکل موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو بغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې پی پوشي. مننه.
بالکل بالکل فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته او همچنان لس لیتره ادرار دی غواگانو چقدر آسانه ده که مغز جای دی غواگانو که او جای منگه ده چه غلط کو من اقا او با عمال ترازی هل تطولیگی لس لیتره اقا او تقریبا یو کیلو دی نخود ووره او یو کیلو هم گره او دی دیل تنگ پوره دیسی یو لپه یا یو موتای خاوره پا دی دو سو لیتره او بو که منگه واچو او یو ور دی سهار لخوا او یو ور دی بازدگر لخوا تا پینځو د خپل لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولرو نو دا به مونږه ډیر یو کافي اوزو مواد د نه جوړیږي په یو هفته کې. پس دغې مونږه کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه یي د بخار سیستم کې هم کیدای شي چې دا یو شی ورته جوړ کړي او عادي په اصطلاح شیردان اما خوشي کړو په اوبو کې دا ټول ځمکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ مونږه کولای شو په مثال هرې ونې ته یاو لیتر یا دوه لیتر هم بس وروا چو بیا یادیاری کو. یعنی دا طریقه قدی مانا دا چی منگ خوار غنی کوو او زونده کووی نو دیر طریقه استا تکل سر نور هم دیر طریقه استا چی منگ اتا چی کوشش بایدو که خوشان داخل نمونگ چی دی اوزوی موادو استفاده سی اما یاو تکر باید مد نظر ونی ولتی چی باید کوشش سی تی کمپوست سی یا تجزیه سی به کمه قسمه اولی یا دغه طریقه دی دو سو لیتر او بوده یا و طریقه دی کمپوست جوره ولو ده تی هرم دوی ساده دی باق بیا کنچ که جا جوری گی او خپلا دا رجیم اوالا تا رستی گی دا طول رستی گی بیا پس دقی منگا خپل کمش چه کرواندو تا غنه استفاده او
عمر خیل سیب اوران دی پخپرونه که بلطفاً دی سوال تا هم جواب ورکی چه کله چې مونږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې یادونه وکړه دا سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو ذخیره کوو په یو ځای کې د دې د حفظ صحه لپاره د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو د ناولي بوی د له منځه وړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد ته د هلمند ولایت
څخه وعليكم السلام تل صاحب خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړي څه دی ویلو لري؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب په هلمند ولایت کې اکثره خلک چې دی وسه د کښت او زراعت باندې ترخته دي خدلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکې مرز مې ورتوای زیات کسان د سپیر مرز ورتوای بس دا کښتونه د اوس مشکاله کې کړی دي زیات کسان مالوچ ورتوای د پومبه نو دا کښتونه مې کړلی دغه مرزونه کې نه پوهیږم چې دا د اوا سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري کني موږ دلته د زراعت والا څخه دا وارانی څو یعنی یو بوتل دوا مې ته تقریبا پشپړنیم زره کالداري را کوي مثال په ول سو غواني پشپړنه سو غواني یو دوبي بوتل مثال دغه دوا د مژانی څو په دکښتو باندې پښه خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څلاري چاري په کار دي. مثال د خبرې یو بډيري ورکوه کدا چې دې چې ته تږي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله تمه
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې دی سپیره مرز د علاج د څنګهوالي لپاره خبرې وکي. تاسو نه زه پوښتم تاسو خو به تروسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تروسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلې دي اکثر ځایونه چې دي پالیزونه موږ ورته وایو. تکل صاحب محترم هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم تنه هندوانې پیدا کیږي هغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دی وس د نوي کښتو د پاره موږ پومبه کړل دي تکال صاحب محترم د هغه پومبه وسیله ته مسترګ نیولې دي نو کدا هغه پومبه شی وکړه لا خپل مسرپونه را لجو ته خوشاله دي او پاتې سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دي اندواني دي خټکی دي مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وس رسیدلې تکال صاحب محترم اکثره ځایونه چې دی لاشتوي دي هغه دغه سپیر مرزونه وکړه د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي باندې زیات مسرپونه وکړه هغه دغه سپیر کای مرز وکړي چې خلک نو سره پویږي کای د متدل هغه غواړي نه پویږي تکال صاحب محترم کوم مسرب چې مربانی کوه هغه زموږ مسرب بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړي
مننه زه به خپل پښتني وکم کیدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم لتاسو نه څه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقه نه غستاسو دي ستونزې حل ته ولاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ دا ده چې د راتلونکو فصل لپاره په ځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مزکه تاسو خچم توشي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل وخستل شي تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندواني اخستل شوې دي بیا د غمزکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړې ده په مزکه کې مو څه بدلون راوز څه کار مو پیو کاوه که پښتنه لري د اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې خو لمړی تاسو وایست چې لخپلې مزکو سره مو څه وکړل
حالات خوشاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته پردای پښتنه دی وکړه زو واتس اپ چینل ته درغلی هم تاسو واکنم په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی وو وس هغه ځکه چې د تکل صاحب محترم دغه سي شارې پاتې دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې نو دا دغه مرته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې دغه مر باندې تیر سي بیا د دې ورسته د جیمی کښته مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو ځکه وزدل د پیلمن ولادت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر غنم نو دا کښتنه چې دی زنه اوس مې کله غوښه شاړې پاته دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دامه ځکه باندې مثال د کودونه ورته برابر کوو څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کوو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډېر زیاته مننه کړی شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده المارته دا کافی دی یو فصل لا خستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
ډیره مننه تاسو ته تکاسب په خپله سره زه فقط یو د فقور مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکم قبل تاسو څخه نه راځم مهمه دا ده په دې جنوبي او ځکه چې موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی دی او یو ډیر مخصوص مرض یا په اصل آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولی په دې سیمه کې بیخي زیات شوی هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایت تجمع زیات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې کفر د مثال یو مرض لکه د سپیر کې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نه خې د سی لکه دی او پنګاس یا دی او قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډیره بایسی په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولې دا مایت چې او حشرات چې په سترګو ډیره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای دلته هم دغه تا مشکل پیدا شوی ده چې اکثره خلک د جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په زغرد ویل چې دا یو حشره ده مزالته تللای هم د سورج مخکې په هلمند په قندار کې اومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه ترس کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پیږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کوي بل راغلم په دې کې چې دا کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د سمکه اړول دا ډیر عملیات دي خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په خپله سیمه کې چې د پاستاز مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی ته چې
دویم فصل یا تا مغوال فصل دیگه پروس کالی دی فصل تکرار نی. معمولا بعضی فامیلی نه لکه دی پالیزو لکه خطکی لکه اندوانی لکه حتا کچالو لکه حتا بادرنگ دا باید تغزمکه که تکرار و نکردستی چه دیتا منگه تناوب وایو چه که چیره تکرار وکرو منگه چه دا کیگی متاسفان افغانستان که معمول ده که داگه تکرار وکول چه اول تکی داده چه باید دا تکرار نیسی دوه مثلا حد اقل یاو کال دو کاله باید تو وقت وکول چی چه بیا پاس لگه منگه کول چه غه تناوب وایو بل دار آقلو دیتا چه بعض عملیات چه دیر اکثر خلق صرف و صرف پارول اکتفاقی چه دا کافی نده دیر خده دا خبر ده باید وارول چی لگ مر و تا پی صلاح آماده سی چه غمری و هیلک نو دا دیر خبر ده اما آده دیر تر تنگ تنگ با کاردادی چه فرد مثال دیوزوی مواد پر استفاده که یعنی از مکه باید غنی شی چه لکه مخی چما ویلی پا غبانده اکثر خلق دیر کار نکی اکثر دیر کم خلق بیا دامجه که بایم فصل ده یکا مثلا پی اوجا دیزمه که یو کمپوست لری دا کمپوست استعمال دیزمه که پی منظم تو گاراول تناو بزراتی ده هر اساسی تکی دی چه هم ده باعث دیدی گزی چه بیان نمونگه کم فصل ترازی بیادا امراض و لعفاتو نه پی سلام آغا امراض و لعفات جات آغا نمت زره رکی اما که دا چه که مده نظر اونی نمسی متاسفانه چه دا مشکل بیا جات کی
دا د تناو په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای په منی کوو
بس سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب زنده باد ته ازادي راځي د ازادي راځي همکاران دا غړي د لا په مان خبرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تناو مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلی چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم کنه وی تاسو به تصحیح کړئ ما خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی کنه دی په یو کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایي څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا که سه کال زه پخته کړم څو کاله وروسته باید پخته وکړم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړم په دوهم کال څه شی وکړم په دریم کال څه شی وکړم تر هغه پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته ور راځي
اصلا د تکاس په څیر څنګه دوه فامیل لرو یو د سلاد سولانیا څو توای چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گیل او دسی یو په سلا توفیلی نبات ده چه پنزه که دیر ده شنگل رو توایی که چه ری سر پا سر وکره چی دا کهی اما آغا فامیل چه په سلا جلاغ لری لکه خطکی خصوصا دا خطکی اندوانی دا کدوان و دا پیا فامیل که رازی دا فامیل چه بیاده دا هم بیا یو بل مشکل لری چه پمت پدیر ورسته یه که چه آغا دی خطکی مچ ده دی خطکی مچ دیر یو جدی پرابلم ده پا افغانستان که چه یو علت دا تناوب ده نو تناوب دسی منگا فکس کوایی نسو چی پرده مثال کسا کالا دیو شو کرال خو حتما باید منگا تغییر رو تاورد کو حتما حد اقل که فرده مثال بعضی امراض دسی دی لکه دی خطکی مچ مخیل دیت مثلا منگا داوه کرو باید دیر کارون نور همو کو لکه مثلا دکا باید دیر قوی قلبه کو یعنی تا عمیق قلبه کو دلتا اغه دې کوم حشره د په شکل د شفیرو په پسمکه کې هغه باندې لازمي کړو ټول شي یا پر مثال د زمي په وخت کې د دلته یخا ورته ورکو مونږ په معمول تو غوايو یعنی پس لږه چې دا کارونه مونږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونی شو که پر مثال څه کالم خټکه کړله او حداقل دادتې یو کال دوسته یعنی مهمه ده چې هغه مشکل مرض والته نو هغه باید دو کاله درې کاله بعد وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده اما د ټیکسي که په مثال وایي چې دو کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکړل شي یعنی تاسو دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید موږ تاسو ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا موږ نیالخانه جوړوو د نیالګیو یا د بوټو لپاره
دا کفر مثال یو فصل مونږ دا واخیست چې بیا سره دا بیا نه خانه کو هغه ډیر مشکلات لري ډیر امراض لري دا هغه څه نه رشد کوي نه په اصلاح سره فصل ترافي تاسو نو د دې لپاره په کار ده مثلا کنیال خانه جوړو هغه څلو پنځه کاله په کار ده چې غزنه کې بیا ونه کړل شي نالونه یعنی مطلب دا چې بیا غنیالګي چې وخت جوړیږي او که پر مثال نور نباتاتي نو تناوب یو اصل د قدرت کې خصوصا په یو کلونو نباتاتو کې په یو کلونو نباتاتو کې په دې معنا چې که پر مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري دا باید خامخا موږ هم کال په کال تغییر کړو نو هدف په ټوله کې هم دار ده
ډیره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوې فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي او په دې خبرونه کې میلمه ده د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل د اوبو مسله مهم یاد کړه او د هرزګ یو د ټولولو مسله مهم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا په دې باندې به خبرې وکړو خو اوس یو اوریدونکی لرو امان الله تکل د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي اوس را سره د دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري تکل صاحب خبرونه ته خره غلاست غږ درځي تکل صاحب مهرباني خبرې کولای شي استاسو غږ خنرا دي تکل صاحب کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کی او یا زما همکار دی ایار صاحب هغه تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي لته سو مننه کوم بیا هم تاسو سره ورسره خبرونه کی خبرې کوم عمر خیل صاحب د اوبو مسله تاسو مخکې دا کړ په هغه اقداماتو کې چې باید کاروانګر او باغداران یې د بل فصل کرنې مخکې یا لکرکلې مخکې باید په پام کې ونیسي د اوبو په برخه کې کاروانګر او باغداران څه کولای شي یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي
بلکې صاحب د اوبو مدیریت پاس د رافع د اصل نه یو لوی مهم او بخشو دی باغداری خصوصا باغداری کې د دې خاطر چې مثلا دا کله چې باغونه رافع اصل کیږي دلته معلومدار چې د خپل میوې چې په باغو کې دی دا یو فشار د پهونو باندې یا په سره یو سټرس د پهونو باندې د ویل خاطر چې دا فشار د پهونو را کم شي په موږ اوبه ډیر سم مدیریت کو هغه په دې معنا چې کچېره وخت چې موږ دا رافع اصل وکړ په زړترین فرصت تر باید موږ اول آبیاری پس دغه هم آبیاری په دې شکل باید موږ وکړو چې هغه د روان کال یا روان کال معمولا د څه کیږي چې بعض خلک موږ د څه نش کولای چې دا اوبه که مخکې چې اوبه تور کولای هغه څه دوام متنس وکولای البته چې اوبه باید کمی شي اما اوبه ورته ختمی دي د دې خاطر چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي او همزمان معمولا ونې د روان کال د فصل لپاره پندک جوړي او د پندکو د جوړولو لپاره اوبه ډیر مهم اصل ده یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سې کړای کیدای شي مثلا د څه ټیکسي ودی دا موږ په سرګو لري دي چې هغه باغونه چې ورسته لرف اصل چې دا د موږ تاسو کاروانګر اکثرا د توجه ته نه کوي یا یاواري یو بکی یا دواري یو بکی دا وایي چې دا کافي ده وته نو روان کال دا پیږي چې هم ګل ټکی دی ضعیف هي هم ګل درتوي نو د دې خاطر چې اوبو مدیریت د رافع اصل نو ورسته ډیر اصل ده باید موږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رافع اصل صورت ونیوه که اصلا تر واخیسته دفتنه وبکو بیا هم ورته ګورو به حسب ضرورت
بایدادیاری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې مونږ به اثر رافته واخیسته او بیا هیڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پیښیږي چې اوبه بې حدو اندازې ډېرې استعمالیږي په بعض سیمو کې. معول در په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پیښیږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندکونه ته یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
د څه داسې چې معلومدار خبر ده، د دې خاطر چې معمولا هغه څه کې چې فاصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي. یعنی مثلا افاد راته اصل څه وسه، نو بیا هغه نور فاکتورونه چې ما مخکې په خبرې وکړه چې ځکه به دواړول شي، معلومدار چې که اوبه نشي خو اړول کېږي نه. او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي مواد او سرې په دې شانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا راسته دی اصل ته څو وخت کې صورت نه کی چې هغه بیا ورسته مونږ نورې کیمیاوي شرایط ډېر ضرورت نه پیښیږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پیښیږي. په دې معنی چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکو، اما هغه ځمکه کې چې بیا نور بل فصل کړو، بیا په اساس دې ضرورت یې موږ فصل مونږ دم هغه نشو. مثلا که غنم کړو، فرض مثال کړه دې ته دې بحث وکړو که غنم کړو، یعنی غنم که په ځمکه کې وکړل چې زیات رطوبت نسبتي لږ جاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبسي وي، هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اوله اوبسي بیا پس دغه وکړل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل دې نبات فرق کوي، بعض شاید مونږ کولای شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکړل شي، بعضې نباتات هم داسې خاصیت لري خو معمولا چې رس اصل نه وروسته اوبه شي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمر خیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته، ولې په هر صورت عمر خیل صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلي چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلي چې د دغه ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکی یا د سپیری د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلي چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکټرانو ته نه، بلکې هغه مسئول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسئول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ایز ریاستونه دي، یو مسئول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
اصل چې خو معلومدار است مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول په هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، یا مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پیښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډیر زیات نه دي، متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کیږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل متخصص ترای کسب عدالتي د حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولای شي چې دغه مرض منبع څه شی ده، دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کومبل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شی ده. چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غواری، اما اکثرا شیان دیگه ضرورت نداری، اما پس تر گمان سای تفکیک کوایتی. نو در جوال مسئول خو معلومدار تو ریاست و مدیریتون ده در حتی چالتی او بخش فازه ستا، هر مدیریت سته او هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې هم سته اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي نو اوس زه مشخص نمیدونم چې څوک باید دا کار وکړي خو دا کسان چې مسؤلین چې له همدې زراعتي دواګانو سره تر کار ده حداقل باید پوه شي زه چې ګرځم متاسفانه ډیری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض ډېر یو عادي په اصطلاح آفت ډېر غټ شي د دغه له وجې نه یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع اصل نه وروسته بعضې ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې موږ رفع اصل ختم شه او ونې تقریبا نوي فیصده استراحت ته لاړې شي بیا موږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو یا د سپینه سرې چې په 100 لیټره اوبو کې یوه کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار یو بل کار هم چې کیدی شي هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې موږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي که چیرې د موږ خپل باغونه د قارچی امراض لکه مثلا تاکستانات دي موږ دي تاکو باغونه دي تاکونه دي هغه له قارچ سره ډېر حساس دي د زمي غوال جمع یو قارچ کوش دا استعمال سي فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه شي دا موضوع نو دغه هم ډېر مهم خبرې دي چې د بروس سره د ایراس حاصل نه بیا اکثر د خلجي توجه نه کوي دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضې ترکیبي دواګانو څنګه ډیر مهم دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې
مننه عمر خیل صاحب فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي دوه ځله هڅه خو ناکامه شو تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته تکل صاحب یو خاغلی مرخیر ته تو دادادې را ټول او ریدونکو ته سلامونه وای
وعلیکم سلام د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څه وکي تاسو ځکلری باغ لری څلری او څه مکړی دی
من خو باغ لرو مکم لرو دانګورو باغ لرو منګه چکله دا مخکې مرخیل ته بیا ته ونو ته مار خبرونه لګلک تعقیب لږه د لاري اپلیکیشن لا دا منګه چې را کلانګور کې وښ کو په خو منظم ورکو خو بیا پانی په مالو خرو او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټي کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي مرخیل ته ځکه کله کوم چې د دې بارا کې جواب راکې دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر کې دی وږي و چې په شیریا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډیر ډیر وچیږي هغه ته څنګه چې مراد وایي خو د دې توای به څه وخت مخه ونیول شي څه وخت دوا وسیږي
نو نورې پښتنې هم تکل صاحب کته سولرې هم دا وسی وکي چې بیا ټول سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب وایي
او نورې پښتنه چې د لوبیا هم دغه مرض کوي موږ ته خو بکې ته زراعت والا ته مې وروارات مته ډېره ځای پر مته خو قویم کله بیا هم دغه مرض کوي لوبیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چاړي کني وړي واسطه رغوا کوي مرض یو خو دا هغه په انګورو تاکو ته پیدا کیږي نو انګورو تاکو ته موږ هغه هک پر نازول په نامه دوا د شل پیساده د 15 پیساده دغه چیرې وا بیا کار کوي و دا غنم دوا اوسنه پیدا کیږي دا غنم لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته سلفر وشي دو واتري وخت دا څنګه د عمر خیل ته خراب پښتنه کوي
را سره اوسې تکل صاحب عمر خیل صاحب خیل تاسو پښتنه ولري خو اوس به دوی تور ورکو چې تاسو پښتنه ته ځوابونه وایي عمر خیل صاحب مهرباني وکړي
مننه تکل صاحب اصل دې تکل صاحب څه خبرې یو خدا چې ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه چې هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشی کول دي زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته د مسقره ولسوالۍ ته څو ولسوالۍ نور ته خصوصا د انګورو په ارتباط دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپل بوټي ته څو تاوان دی اول دا چې د کاول ما ویل چې پانه د ځمکې حق ده اول خدای د ځمکې حق په پسو باندې خوراک ترسره نه ده بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید دیون ډټ ته یا دیون شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په پسوی باندې باید وخورو، او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایی مواد کافی له پاڼې نه ضایع شي دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغوږ مرض زخته ډېر د پخندارو په دې سیمو کې متاسفانه یا ولایت امدام کېدی سي چې دا تاکونه ضعیفه دي، تاکونه ضعیفه دي، پاڼې موږ په پسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده، د آبیاري سیستم د څه داسې هغه ټوله ځمکه موږ تقریبا مینځل کېږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرس پانتي د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریشې قطع کېږي، ډېر عوامل شته. خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی دا ده چې زه همیشه کروندګرو ته باغداران ته همدا وایم چې تاسې هیڅکله باید کوچونه په باغو کې خوڅې نه کوي، تا پرېږدي چې په خپل طبیعي حالات باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي. کار چې باید اوسي چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه؟ زه داسې پوه شوم خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېره استعمالوي دا کېدی شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه، استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفر سره له دې چې یو ښه قارچخوش هم ده، هغه د ځمکه اصلاح کوي، په دې معنا چې تیزابیت د ځمکه جګوي، تیزابیت چې لوړ لاړه اکثر نباتات پکې اکثر مواد ښه جذبوي سي. اما مشخص توګه باید همونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغوی چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی. سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید چې داسې خبر هم نه وي، د تخصص په مسلک په نگاهنه چې مونږ مثلا لکه دوی چې ولې اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي، هغه سیستمیک فنجیسایدونه دي. او سیستمیک فنجیسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دي چې په اصطلاح د فنجیسایدو یا د قارچخوشو ده. مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخوشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري، پس لغه بیا مونږ راسو دي ته. خو دلته په افغانستان کې اوس معمول دا ده چې خلکو دا را وړي دي، او همغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجیساید استعمالیږي چې دا هم باعث دوی ګرځي چې بیا را روان کال چې مونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره ته څه لکه دا یو انټي بیوټیک هم دی او شاید انسانان استعمالوي. مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضی امراض لري، بعضی امراض مشکلات لوبیا لري، څنګه چنجي دي. معمولا چنجي ډېر متضرره کوي لوبیا، څنګه ډېر اسانه کنټرول دی شي. خپل په بازار کې پیدا کیږي، اما اسپرغوغ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض مخ کې هغه د موږ دوه ساعته اتل سب سپې تماس ونی او دا کې دی چې نو ډېر زیات عوامل شته. خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس یو ښه طرز العمل وي، په اساس یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي، نو بیا دا له وروستو مشکلاتو نه موږ ډېره مخنیوی کېدی شي.
ډیر زیات مننه. د سپیرغوګي اصطلاح زه هم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکی او سپیره په نامه د مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ خوده چې دا سپیرغوګي دی یا دقیق نوم خوده. مننه لدینه تکل صاحب، تاسو که تر اوسه پورې هم را سره یاست نور څه پوښتنه لري له عمر خیل صاحب نه؟
وو پوښتنه غواړی چې موږ خدا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، په واټ سندونه اخیستي، نو ډېرې دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې، او ډېرې کمې دوایانې بیا پرې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي، بغیر د شمال هم راغورځي، دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه؟ دا سره سپینه سره ښایم، ځکه چې دا راغورځي، همداسې راتویږي د ونې نه چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمر خیل صاحب، تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمر خیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکاسه. دا شپه بس تصحیح کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اسلام معالجه ده. په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده، په بخښنه سره وقایه ده. مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو، لکه مخکې څه ما ویلې، استعمال دی یوریا سپری یا دی یو پنځه فیصده یوریا سپری، استعمال دی زمینی غوړ، استعمال دی باز ترکیبي دواګانو،
روان که امراض و آفات چې په نباتات باندې راځي هغه ډیر په کم شکل باندې یا په کم دواګانو استعمال شي، یعنی د استعمال د کم دواګانو موږ کوي شو د لیدل د نباتات یا لیدل د میوه ډیر لتونه کیدای شي چې خپل د زمکه د غذایی موادو په اصطلاح چې ګډوډ سي یا برهم خوري یا دا کیدای شي چې راونی یا هغه توی سي. اما استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نسي، لکه فرض مثال تور سره ډیر معمول دي په افغانستان کې، وایي تور سره استعمال کې دا ډیر څه تاثیر کوي، تر له دې چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده، لکه یوریا د فاسفورس پیچ جګی پیچ جکس مواد غذایی مواد په خاطر څنګه نه جذبېږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی سي یا تمنی توی سي. او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري، د مني وخت کې په سرلي کې او د دوبي په سر کې، پس له هغه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډېر یوریا استفاده نه کړو چې برادې مونږه ونې کېدای شي د زمي په راتګ سره متضرره شي، خصوصا نموي حالات وروستی نموي حالات چې په اوړي په اخره کې ده مونږ یوریا نه استعمالوو. یوریا صرف په هغه وخت استعمالوو چې ونې صراحت تللي یا په پسرلي کې یا د دوبي په شروع کې.
مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر پایه څو دقیقې پاتې دي، په دې محدودو دقیقو کې به له خپل میلما هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډو پښتو چې دواړو ته به هله د چې وخت پیدا شي نور اوریدونکو نشو راخستلای. تاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب، د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي، دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید پوښتنه شي هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هغه گیا ته ویلی شو چې د غاولی فصل یا په اصطلاح د مونږه لغاولی نبات سره، چې فرض مثال که باغی ولد مونږه غاولی نبات ده او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دویمی فصل ده، دا په مونږه هرزه گیا وایو. دلته باید یو شای باید پوښتنه شي، یو هغه نباتات دي چې د ځمکه مخ پوښي چې هغه ته مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح، د ځکه مخ په خلچيږي خصوصا په باغو کې. موږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکې موږ تجربه ده، زه خپل نه باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم، چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکې د هرزه گیا هغه گیا ده چې موږ له اولی نه باید سره رقابت کې، بس په دې معنا چې کچېره گیا د موږ له هر نه گیا شي هغه مثلا 50 سانتی یا څلور سانتی لوړیږي او له موږ نباتات سره یا له موږ باغو سره رقابت کې نو دا ته هرزه گیا وایي دا باید له بینه لاړ شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکې مخ پوښي او هغه شکل د څه نیوي چې په اصطلاح ضرر پېښي، هغه موږ باید له بینه وینسو. هغه باعث دی ګرځي چې رطوبت جوړ کړي، هغه باعث دی ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي، هغه عضوي ارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي، ژوندي موجودات، هغه باعث دی ګرځي چې په ځمکه کې ایجاد کړي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو، لکه فرض مثال د ځمکې تیارول یا مثال په د مثال په توګه د کچېرې د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو، هغه باید شی ورستی چې بیا استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډېر زیات دي، یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خشاوه ډېره ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې هغه انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص توان استعمالو، یا پس دغه موږ کولای شو چې هرڅه کې به کنټرول کوسه.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کلوت فند اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب، مخصوصا د افغانستان په جنوب لویدیز کې، په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نه هی لیدل کیږي، ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخي دي. آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې لمخکنه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بالکل تکاسب دا دا جما همیشه هم دا ویناوی چې کله ته زم خلکو ته دا وینا کو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر یې غو بدی چې وبه په بدبختانه پر ډیر ډیر رحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک دغه فکر کوي چې کچېره موږ یو لابات ته ډیر وبو ورکو هغه فائدہ کوي، تر حاله چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیډه نقصان متورته. نو یو شای چې ډیر مهمه د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال دی وبو ده. دویم نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر سي، په هر سیمه کې باید ډیر سي، او بل شای چې هغه په لوړه سطح کې دی چې حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول دی وبو په افغانستان کې. یو شای ویل سمه چې کچې بعض دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کما وده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت یې اوبه نشته. دا که د موږ د سطحي اوبه دي یا که د موږ د زیرزمیني اوبه دي، دا باید ډېرې ذره له دې چې ډېر یو جدي مشکل سره موږ مواجه په جنوبي سیمو کې کې چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي، د موږ په اصطلاح نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بېرحمانه توګه ده، استعمال د اوبو باید کنټرول شي چې تر هغو ته موږ کنټرول ته یو په اصطلاح دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې میلمه و. له تاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واورید، او له هغو اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړې، پوښتنې وکړې، او له میلمنه یې معلومات وغوښتل. د ازادۍ راډیو خبرونې دوام لري. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم، او د ازادۍ راډیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالاں دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سراراتا و منډا لکه غاڼه سراراتا و منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی
ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند ژوند
یا خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کې دوان خېدی یا و بنک د تاوس بل د جانان تصویر و ازموینا کې د نقل یو وړو کې کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خوان کو لای دی
ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی
کمپیوټر په پر دراغې مسیج د یو مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړي په مسنجر کې یې ځواب واړي لچان اورک دې ټول خایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې ورکی فکر من خوله دی منی سے جن دن تٹو پک منی سے دات سخ پڑی واخ لے بال یوستڑی واخ لے دات سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے خکل 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 دے جوان 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 خکل دے خکل 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 دے جوان خکل دے جوان خکل دے